دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خرغلاستول. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنز پوله تړل شوی ده او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر اوربند عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ناوخته ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوسمهال د سینټ غړی دی. دا لغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستی پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوځ ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بېله توپیره په نښه کړي او د ملک له نورو برخو سره د دې هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 10 لکه زیات خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې میشت دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړل. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیزې اړیکو ته لیوال دی چې د ده په وینا د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف ویلي د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره مهم دی. د په وینا پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستانیو چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګر پرې تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشري ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني څخه په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک په یو ډاټسن موټر کې هغه وخت ونیول چې لږدول کېدل. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د والی ویاند سلیم صالح مشال ریډیو ته وویل
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوخي په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډې په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول دی په یو ډارسن موټر کې چې د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازره ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه ډول ډول مختره توکي امنیتي ځواکونو نیولیو. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته سوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړ شوی هغه لوړکچې کمیټې کړې ده چې په کوم کې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شامل دي. یاد ډلې ویلي چې دوی به تر دوو اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه وویل دوی ورته محتاطانه هیله مندیش کار کوي.
We are very cautious about
مش د اوربند په برخه کې د تمو زیاتې دوت په احتیاط کوو. د سوریه وزیر ډیر پیچلې ده. خود دې وی اونې پترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشری مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلې دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. او وروستای خبر د لوبو د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنگلاديش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن ماښام 6:30 بجې پیل شي. تیر شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربا هیواد بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنرۍ ته نومولې دي.
دی د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
د پاکستان پوز مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستي پړاو پیلولو اعلان کړی. شنن کې وایي د شوال عملیات به ننګون کیوي.
شوال غرض علاقه ده دغه په دغه بسلوالو ګروپونو اډې موجود دي.
د ملګرو ملتونو تعلیم او ساينس ادارې پر پاکستان غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام اوربند عمل کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې ده. سندرې به هم در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومول دی. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګات زنو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بې کوره کړل شویو خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشا کیږي.
زما خلکم د صوبې سره د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردای نه د پاکستان ایسای غنو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان ایسای جوړ شي. نو دې د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پختون گورنر دلته راغ راغے دا آرمی ریٹائر گورنر راغے دا قبائل نہ گورنر راغے سیاسی جمہوری سیکولر پارٹی جزان تو وہی داغی گورنر دل ترا گے اگوی قبائل تو ہی سمو نکل منگ بنی گورنر تا دا ریکویسٹ کو دا اپیل بکو او احتجاج بور دو امہ کی تکو چھے تاسو میرا بانیو کئی اور سمری تیار گئی چھپا آگا سمری کی دے اولی کی چھ قبائل نن خپل سٹیٹس بدلول غواری قبائل نور دا اشتیار قانون تا تیار نری چھپا آرٹیکل 247 دے ختم شی او دا موجودہ ترمیمی بل دے قومی اسمبلی کی بحث دا پار وران دیشی
دا پختونخوا مستعفی شوی گورنر مہتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سبان دی دو اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا خودلی و چې هغه په خپل هزاره سیمه کې خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول واړي
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دونی میں بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم سلو رو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا ات منٹ دا پاسا سلو رو بجو
اردن کو تا سیوا وردل چھ مشالون خبرونه بدرته پراتلون کی گڑے کی در خبرو دویم مهم موضوع ته ورزو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان عملیاتو ورسته مرحله اعلان کړی دا نوموړی د اعلان تیر ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ د 2014 زیږیز کال د جون ل نیمای راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا دا وکړی دا چې ګڼ وسلوالي وژلې دي او 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده شوال له ځنګلونو ډکه غرایزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې په کې پوځي عملیات ښایي ننګونکي وي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپل اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پاس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان تقریبا 90% برخه د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیل لري پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمل سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو داوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی
فوجونه دی لا خو مستقل تور باندې لا خو کې داسې نشي پاتې کې د عملیات په شکل کې د دې بس نه سر علاج خو راوړل غواړي او کوم علاج رونه وت نو دوباره د خلاق کې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې فلې شوی دی هغه واپس لا پیشي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي شوال ورز علاقہ دا دغلتا دغی بسلوال گروپنو اڈے موجود دی زمان پا خیال دا دے چھے راحیل شریف صاحب اس دے ملازمت مدت تم ختمی کی ناغیب زمان پا خیال کوشش کئی چھے کہ دہشتگردی مکمل ختم نہیں کو چھے کم علاقوں باندے عملداری نشتا اگر مکمل طور پر کنٹرول کے راشی
وقت پا وقت دغلتا دا وسلوالو او فوس ترمنز بریدو نہ کی گی او دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو داوی کوي نو د عملیاتو اخري مرحله به موثره وي دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبريال احسان داوړ نه پوښتل
څو پورې چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال د الته حقیقت کې چې مونږ امنیتي ځواکونو ته هم مشکلات دي او الته خلق هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي په ستراتیژي له سره کومه ورته وګورو د علاقې چې دا ډیره مشکل غوندې باوی خو بیا هم د دې مرحله سر تر سوال ډیر زیات ضروری دي ځکه چې کا په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نشي نو بیا چې کوم داسې علاقې دي چې الته امن راغلي دي الته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کول نه پس وایل شوی ول چې مختلفو کار وایو پر مهال او وویش سوا درش پتا وسلوال وژلی شوی او دا سکیورټی فورسز درې سوا وسلوی خفسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوندلا سا ور کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شته
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری گڑے نن درتا په سلورو بجو پجوندے بڼه در خبرو او راتلون کې غړې مشالونه خبرونه لرو چې پکې د خدایي خدمتګارو ژوند او کار ته کتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساينسي ادارې چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړي چې ماشومان ته د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یو تازه رپورت کې کړي چې د فبروري پر 28 د مورنیو ژبو نړیوال ورځ په مناسبت خپور شوې ده. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملت پالان او پوهان هم غني چې ماشومان ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورت کې څېړلې.
د یونسکو پر رپورت کې چې د فبروري پر 28 خپور شو د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومان ته د غوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه پر رپورت کې ویل شوی په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي په کورونو کې په اردو خبرې کوي د غژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورت تر مخه د حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړی دی.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړی دی. نمبر هر وخت ویل دي چې قومي ژبه پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي البته د رابطې دپاره که اردو کوي که انګریزي کوي
د یونسکو پر رپورٹ کې ماشومانو ته د غوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکی ته په اشاره د خیبر پختونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردی ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم لا په بل هر ژبه کې هغه ډېره ښکلي ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو خور دوه ویلې چې هغه عالم وي. نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروفې ته جوښې نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب په خپله کتلی شي، چېرته ډېر کم زیاته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زه زیاتوی د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې لچارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولای شي چې د زده کړو ژبې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وکم جبا او مغبه د مکتب وي، چې د مور وکم جبا او مغبه د ادب وي. کوم جبا کې چې یو بچی خوب ویني، کوم جبا کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایږي، او پات کې جبا کې باغله تعلیم ورکول غواړي، او کنه موږ وو چې دې نه کړې چې اوتی ګوټې ولګي او نه کړې اوتی دی وایي چې زبر اخګاری په نن کو نه کې نه موږ کې نه سم نواب ولزم بیا کې نه اس کې څه سره نختی پاتې دی دې چې زګه چې دا وته پته ني چې دا ماته څه خو دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې د قومي ژبو په ضرورت شي. تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبو کې ساده د دې کومونو د ژبې د ثقافت د موسیقي د ادب د ستونزو د معاشیاتو
جانی معلومات ملکی معلومات پکار دی خپل مورنی ژبه کې ورکول شي.
د یونسکو رپورت زیاتوي ژبه د دوه مخه توري په څیر وي، معنا دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو یون کې قام به سر لوړ وي، او که داسې نه و نو د یو قام د زوال سبب کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
نه شو کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال رادیو ته غواګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. وال سټریټ ژورنال کې پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون ردوي، خو د دې ډلې مفکورې یا نظریې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځه ډلې پخوانی تاریخ لري، همدا لامل دی چې کیدای شي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپان لیکي په پاکستان کې ځینې سخت دریځه ډلو د اسلامي دولت وسلواله ډلې په لاس بیعت کړي. د ورسپان په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په وینا کړي. ورسپان لیکي په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولی ول چې اسلامي دولت وسلواله ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورسپان لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمواري هم اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې وه، خو امنیتي چارواکي دریځ لري چې دا واضح نه ده چې آیا د دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او کنه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د وجود په حق له ثبوتونه نه لري، خو چارواکي خبرداري ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتی کړي. ورسپانه د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوبې نه دي سرګند کړي په حواله وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې رښتینی ګواښ د مفکورې یا نظریې دي چې ډېر خلک ځانته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسلوال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوي وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلي وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسلوال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چارواکي ویر لري چې پاکستان د سخت دریځ ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کوشش کاو، خو دغه کسانو نیخ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي دغه کسانو ډله د شلو نه پنځه ویشت پورې وه او په دې کې لوړ زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلې وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زاړه خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشالونه خبرونه در تراتلونکو غړی کې خبرو زموږ غاک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او ام ای اس ایچ ای ای ال او سپیس آر ای ڈی آی او مشال رادیو چې کله تاسو ولیکئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ نو هلته تاسې دغه خبرونه شننې تبصرې چې موږ خپرو پر وپاڼې عمل ته شریکو ورسره ورسره کومې ویډیوګانې چې د مشال راډیو بیلابیل خبریالان جوړی رالیږي هغه هم هلته درته خپرو. نو تاسو کولی شئ چې همدا اوس فیسبوک ته ورشئ او هلته د مشال راډیو ویډیوګانې هم وګورئ او ورسره ورسره د مشال راډیو خپرونې هم همدلته راسره واورئ. تاسو ته معلومه ده چې په خبری او سندری خپرونه کې موږ درته وبخي په سلام پښتونخوا خپرونه کې درته اکثر درې سندری نشرو. نو د فیاض خیشګي په غږ باندې به دغه سندره درته نشر کړو تر هغې وروسته به بیا تاسو ته درشم.
چپ فره بوخړه چپ دو کو خړا چی حیا نه پی جنی دنیا هو خړا چپ فره بوخړه چپ دو کو خړا چی حیا نه پی جنی دنیا هو خړا چپ فره بوخړه چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا
فیاض خان خیشګي په غږ مسندر اوریدا زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. لبوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویاند چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف پلس مشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلواکو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سی شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې خپله خوښه باندې افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې ژر تر ژره خپل هیواد ته واستول شي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شو. او په شان کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شامل دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند و بوریوال کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بحالۍ لپاره کېدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروسته جاری کړی شوی ګډ اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتنه شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخیسته کېدی شي چې د دواړو خواوو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمی وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نه شي، نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړی، خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوج واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 لسیزو راهیسې غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکو د سکون سا واخلي او د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. اکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورځپاڼه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښې لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل لیکلی د امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله من ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکو مذاکرات به ښه نتیجې ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، کچېرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروستو په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. وال سټریټ جرنل لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغه وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغه استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکیچن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په شام کې د اوربند عملی کېدو ته ډیره محتاطانه هیله مندي خي. نوموړي تیر مازیګر په واشنگټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونه به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرې شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وزیر ډېر پیچلی دی، خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشر لمانی په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28 تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا معروف له جانکیر سره د چهارشنبه پورس په سوریه کې د اوربان پاړه وشغیده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لکه ډیر کسان وژل شوې دي او په میلیونونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. تمه ده چې د سوریه په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې پورس د امریکا او روسیې د ګډې طرحې پاړه چې د ملګرو ملتونو په نوښ وړاندې شوې ده خپل موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهه النصر وسله واله ډله د دې اوربان برخه کېدای نه شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقوقونه او د دې لپاره کار کوونکي ډلې د حکومتونو ځنو کړی او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې. د بخن نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورت کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ د خلکو بشري حقوقو او هغه ادارې چې دغه حقوقو دفاع کوي د حکومتونو د ننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالی ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوي. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی د دغه رپورت د خبرې داده مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورت جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کم کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورت کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورت کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورت تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغه دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوی. د بخنې نړیوال سازمان په رپورت کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورت د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورت کې دغه راز په افغانستان کې د کورونای او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورت کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوی. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورت کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان رپورت همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندي کړي دي.
له هارون بچامو د مقالې مهمې برخې اورېدې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز باندې اوري. تاسو لدی سره سره کولای شئ چې پر www.mashalradio.com هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. دا د زنو ماشومان او د ماستر علي حیدر په غږ دغه ترانه در خبرو.
پلی توی د جمعه غاړي چې کتری کتری مې پوز د تخمن کا مورې ما پسې پ
پک مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی اتن کڑم یا پکڑم دا پختنو کسے بھی جاڑے
سه مشال راډیو ته غږیست ماستر علی حیدر او ماشومان په غږ مسندر اوریدا د افغانستان ولسی جرګې کورنی امنیت کمیشن وای د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرې پر ځای په امنیتی بنسټونو کې مثبت بدلونونه راولي. کمیشن د څرګندونې تر هغې وروسته وکړی چې دوستم د جوزجان په ځنو ولسوالیو کې د جګړې چارو سنبالولو په موخه هلته ورغی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په دا سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید خلک په جنگ راس کې راولي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیه په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا
جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسائل نشان میداد که وضعیت در شمال افغانستان
لو مسائل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا و. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ یې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بې وزله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې یې ښې نمرې اخیستې دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمبر یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلین په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پانزو کې جذبو. په بل د 4 کلنه چې کله دوی فارغ شي هغه د محصلین چې هغوی له ځانه خاصه وړتیا ښیي ان شاء الله د هغوی لپاره به موږ د ماستري او همدغه رقم بال د ماسترینه د پی ایچ ډی بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د یاد پوهنتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنه سترګه ګوري او له نورو شخصي پوهنتونونو څخه هم تمه لري چې هغو ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي چې بې وزلي وي.
دا زه یو بې ساري اقدام په دې بولم چې نن خراسان پوهنتون دا ګام پورته کړي د ښوونځیو د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او دریمه درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي. نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول ننګرهار کې دي هغوی که هم دغسې قدم پورته کی نو دا ډیر مرسته کولای شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د خلکو د پاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید یاد پونتون له چارواکو غوښتل چې هغه ځوانانو ته هم د پیسونو په تحفیب سره په خپل پونتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي.
زموږ غوښتنه ترینه د خراسان د پوهنتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري او کېدای شي د دنه دولتي پوهنتون ته ډېری لاره پیدا کړي. زموږ بېوزلو ځوانانو ته هم باید تاسې زمینه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې 214 زده کوونکي له 12 ټولګیو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر 4000 پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پوهنتون ته جذبیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. په کوټه کې بادشاہ خان چوک د ښار د غنی ګونی مرکز دی. پاکستان تیر وفاقی حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز بادشاہ خان په نوم ونومول شو. مخکې دا میزان چوک نومېده، خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هماغه ځای کې شوې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر بادشاہ خان څلورلارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا راپورټ راستولی.
د کوټې په زړه کې بادشاہ خان څلور لارې. بادشاہ خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوی دا څلور لارې بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کال کې په دې څلور لارې او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوی. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داوود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوه ښځې بلوڅانې وې، یو کوچنی په غېږ کې وو. د دغه کوچنی شهید سو پر ځای پکښې وموښتله او د دوو ښځو پښې پر دغه ګرونډ کې پرتې وې.
د کوټې بادشاہ خان څلور لاره د دغه ښار هغه څلور لاره چې ورباندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې، نو بل پلو په همدې څلور لاره باندې د ښار اکثره احتجاجي ولسی غونډې هم همدلته کېږي. تر دې وړاندې د دغه څلور لارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لاره د بادشاہ خان پر نامه ونومول سوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله مند دی چې یوه ورځ به د بادشاہ خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
اوردونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د هارون بچا په غږ د غزل در خبرو.
چه هر خل د جهان لما پرده د داغ ول زمان سپر تند ما کورګې سلرا سي زئی دوی ویل زم پکار یو څلګې د درویش پړا اورایا یبن دا سوکې بوت غنی او څوک وای سړې جوړ د شو خو تایا رجوړن کړه جوړ د شو خو تایا رجوړن کړه سماز خو تیار جوڑن باوجود
Chasa ralara joodana